السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 3 بجې شوی دی ځاني ساجمل بتا سره په دی روانه غړې کیم په دې خبرونه کې بعد د باړې امرستيال پولیټیکل ایجنټ شکیل افریدی ته د سزا ورکولو قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې د بے پایلټه الوتکې برید په کوټا کې د استادانو اړتال پاکستان کې د بشري حقوقو صورتحال او د نورو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روخانه مستقبل به هم وره خو د خبرونه په پیل کې بعد د سات تازه خبرونه وورو چې ګلیا ستاسو کوي
لوبلی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې لک تر لگا 15 وسلوال وژل شوی دي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د پاکستان حکومت اقلیتي حقوقونو په خوندي ساتلو کې ناکامه شوی دي او د ملګرو ملتونو سارونکو په شام کې په امنیتي ځواکونو او په مخالفینو تور لګولې دي چې د ډزبندې باوجود د بشري حقوقو نه سرغړونې روانې دي اوس د خبرونو تفصیل دا پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نن په یو امریکایي ډرون برید کې لکه تلګه 15 وسلوال وژل شوی او څلور ژوبل شوی دي مقامی چارواکي وای نن سهار د سب ډیویژن میرالی په حسوخیل کلی کې د غبرید د یو جماعت سره په خوا کې په یو کمره کې شوی دي پولیټیکل انتظامی او استخباراتي چارواکي د برید تصدیق کړي او وای د جماعت ودانې ته هم زیات رسیدلې دي ځینې رسنۍ د مرګ ژوبل شمیره لسخای دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځې هم د میرانشاه بازار مال منډي سره نږدې د وسلوالو په یو پټنځای برج شوی چې پکې درې مشکوک وسلوال وژل شوی وو د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د شروع په ورځ د القاعده مشر اسامه بن لادن په منډلو کې د امریکا سره د مرستې په تور ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دیش کالو د بند سزا اورولې ده د امریکا د بهرانو چارو وزارت ویاندې وکټوريا نیولند دا ګام بے بنیاد ګرځولې ده
We continue to see no basis for Dr. Afridi to be held.
موږ د ډاکټر افریدی د نیونې لپاره هم هغه څه هیڅ بنیاد نه وینو. موږ له پاکستان سره په خبرو کې په منظم ډول دا مسله سیړلې او زه تمه لرم چې دغه بهیر به دوام ومومي.
I would expect we will continue to.
په ډاکټر شکیل افریدی په اپټاباد کې د جالي ویکسین پروګرام چلولو تور وو چې د دې د لارې اسامه بن لادن په دغه ځای کې د موجودګۍ تصدیق شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو په اړه د 2012 کال په رپورت کې وای چې تیر کال په پاکستان کې د مذهبي او نسلي اقلیتونو پر ضد د امتیازي سلوک له کبله حالات لا نور خراب شوي دي او دا چې حکومت اقلیتي حقوقو په خوندي ساتلو کې ناکامه شوي دي د زیارت په ورځ خبر شوي رپورت کې ویل شوی په پاکستان کې مذهبي وسلوال ډله په ښکاره د شیاګانو پر ضد د تشدد په استعمال غږ کړي او دا چې په پاکستان او گاونډي هیواد افغانستان کې د شیاګانو زائرینو د اعدامولو ترڅنګ ته پریخودل شوی چې تشدد وکړي د جنوبی ایشیا لپاره د اداري مرستیاله مشره پالی ترسکات وای په هیواد کې په هغه مثالونو کې چې تر مخه د تشدد د قربانانو ته د عدالت نه دی ملاو شوی په خبرلانو بریدونو او د مذهبي اقلیتونو د زورونو خلاف کاروای نه کېدل شامل دي نو موري په بلوچستان او په بیا په کراچۍ کې دنه د مخالف ډلو ترمنځ د شخړې په اړه هم خبرداري ورکړې ده د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د 2012 کال رپورت کې خبرداري ورکړې چې د افغان ولس پر ضد د وسلوالو لخوا تشدد لا تر اوسه روان دي دا په داسې حال کې ده چې د 2012 کال تر پای به بهرني ځواکونه د دغه هیواد نه د وتلو تیاری په پام کې نیولې ده دغه رپورت چې د زیارت پر ورځ خپور شوی اندازه لګوي چې په 2012 کال کې په افغانستان کې 80% ولسی مرګ ژوبله د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا د ولس پر ضد د پراخه او منظم بریدونو له امله مخې ته راغلي رپورت خبرداري ورکوي چې وسلوال د سکولونو او پاتېره د جنکو په خونزو حمله جالي ساتلې دي رپورت ځاتبي ډېر افغان وګړي اندېښنه لري دغه حالات به د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته هم نور هم کړکیچن شي د جنوبی ایشیا لپاره د اداري مرستيال مشره پالیس تر سکاټ وای وسلوال باید افغان امنیتي ځواکونه کې ورګډولو ته پری خودل نشي نو موږ ورته تکړه د جرمونو نړیوال عدالت دی باید او د افغان جنگي جرمونو پر ضد عدالتي کاروای وکړي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ په افغانستان کې لوړ پوری امریکایي کمانډر جنرال جان ایلن د شروع په ورځ ویلي په 2013 او 2014 کال کې به په افغانستان کې ځواکونو ته د هدفونو په نښه کولو کې ډیر قوت ته اړتیا ولري نوموړي زیاته کړه د روان منی پورې به د امریکایي ځواکونو په شمیره کې د کمولو په اړه فیصله نه کیږي. جنرال جان ایلن ویل د دې مخکې چې 2014 کال تر اخره د امریکایي او بهرني ځواکونو د شمیرې کمولو او دا بهیر پوتندولو په اړه وړاندیزونه ورکړي، هغه به یاغیتوب حالت او د افغانستان د فوج پرمختګ ته په ژوره کتنه کوي. د ملګرو ملتونو سارونکو په شام کې په امنیتي ځواکونو او پر مخالفینو تور لګولې چې شپږ اونۍ وړاندې د ډزبندې باوجود د بشري حقونو له سرغړونې روانې دي. د شام په اړه د پلټنو آزاد کمیشن چې تیر کال د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا جوړ کړی و د زیارت په ورځ ویل چې د مارچ میاشت راهیسې د شام فوج او نور امنیتي ادارو لخوا د زیاتره شوو جرمونو اندراج شوی چې پکې د درنې وسلې استعمال، د باغ شویو سرتیرو وژنې او د هغه کسانو پر ضد عملیات شامل دي چې د مخالفو ډلو سره یې مرستې کولې. دوی وایي په سرغړونو کې پر ماشومانو تشدد هم شامل دی. کمیشن وایي په عین حال کې وسلوالو یاغیانو هم نیول شوي عسکر او د حکومت پلاویان وژلي یا پرې تشدد کړی او همدارنګ ولسی خلک حکومت سره د زندانیانو تبادلې او یا د تاوانونو په مقصد تښتولې دي. او وروستی خبر دی د ایران د اټمی پروګرام پر سر پر ځای ولاړ حالت باندې د نړۍ شپږ هیوادونو او د ایران ترمنځ د عراق په پلازمینه بغداد کې په دویم ورځ هم پیل شوی دی. دا خبرې ترې د دویم ورځې لپاره ټاکل شوی نه وي. د زیارت د ورځې خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې د دواړو خواوونه د شروع په ورځ خبرو تر کې پرمختګ نه و شوی او د رپورټونو تر مخه ایران او د نړۍ قدرتونو هر یو په خپل ګټه وړاندیزونه ورکول. دا د محل د مشال خبرونه.
د ګلیاسنا خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شي. د خبرې تنسه د باړې ملستيال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر شکیل افریدی ته د اوسامه پاړه د معلوماتو ورکول په ترڅ کې سزا ورکړل شوې. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال وژل شوې او د پاکستان چیف جسټس حکومت ته ویلي د بلوچستان امن او امان او لادرکا کسانو د کیس په اړه کارکردګي سمنه ده.
لس کسان په منظر عام راغلی دی، لیکن اگر چیف جسٹس پر آرڈر یا لسو تو چیف جسٹس بار بار وای کہ عدالت ته پیش کو، دوی عدالت کې ولې نه پیشي.
ایمنسٹی انٹرنیشنل په خپل رپورٹ کې ویلي پاکستان کې د بشری حقوقو صورتحال ښه نه دی.
دا حالات د دغې نه هم زیات خراب دي کم چې په دې رپورٹ کې راغلي. او سو پورې چې مونږه په خپل آئیډیالوجي کې کریکشن نه کړ، چې مونږه یو صحیح انساني سوچ نه خپل کړ، نو دا مسلې به نورې زیاتی.
یو رپورٹ کې راغلی چې په پاکستان کې د پولیو په مرض قابو و نه چولې شو نو د پاکستانیانو په بهر تک پابندي هم لګیدای شي.
چې موږ د دې یو خو سوشل موبلایزیشن د علماو په ذریعہ باندې خطبات وغیرہ یا پریس کانفرنس چې موږ وګړي، نو د هغه چې موږ ستې جنن په سواد کې پولیو دوه کالو شو پولیو کیس نه راغله.
دا او نو رپورٹ نه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور او لمڑے خبر بدادر کم چی نند پاکستان پا خارجہ دفتر کی اونیزا خبری غنڈ شویدا دغی غنڈ تا د پاکستان د خارجہ دفتر ویاند معظم خان وینا کړی دا چې پدی غنڈ کی پا کم و مهم و چارو خبری شویدی د دې لپاره دا وخت مونږ سره د اسلام آباد نا زمون خبریال ریاض موساخیل د ټیلیفون پلی کا باندھے دے. ریاض موساخیل اتا زماغ اور
جی انیسا
ریاض مسخیل په دغه غونډه کې په کوم چارو باندې خبري شوې دي؟
انیسا لکه څنګه چې زمونږ اوریدونکو دغه خبره نه خبر هم دی، وخت په وخت مونږ دیلا خبرونه ورکو. هر اونۍ تقریبا په پاکستانی خارجه وزارت کې دغه شانتي وغونډه کې چې خبري اعلان راځي او د خارجه چارو د وزارت چې کوم ویان دي هغه دې ته خبرونه ورکوي چې په ملک کې په دغه اونۍ کې څه شوې دي. چونکې تیر ورځو کې چې کوم د شیکاګو غونډه وشوه د ناټو په والي سرانو د غونډې مهم ټکو کې د شیکاګو غونډه وا ورسره چې کوم ډرون بریدونه کېږي او د امریکای سره کم تعلقات په دغه خبره وشوي. او د دین علاوه د شکیل افریدی د سزا په اړه چې کمی امریکای خپل بیان ورکړی نو په دغه چارو باندې هم خبرې اترې او سوالونه جوابونه وشو. موزم علی خان نه چې کله د شیکاګو غونډې په اړه تپوس وشو چې ګنې پاکستان په کمو تمو باندې او په کمو هیلو باندې د هیلو سره دغه غونډه کې ګډون کړو هغه ترلاسه نه کړې. په دې باندې د موزم علی خان وینا وه چې مونږه هیڅ هیله او هیڅ اراده نه وکړې بلکې مونږ ته ناټو د دغه غونډې بلنه راکړې وه. دا غونډه چونکې د ناټو وه د ناټو مقصد د دغه غونډې مقصد په افغانستان کې امن استحکام او ثبات راوستل دي او هغې ته د خبرې احساس دی چې پاکستان دغه لړکې یو مثبت کردار ترسره کولی شي. نو په دغه وجه یې مونږ له بلنه راکړه پاکستان له او پاکستان په دغه غونډه کې صرف په دې خاطر باندې ګډون وکړو چې چونکې د افغانستان د امنیت خبره ده او نیغ په نیغه د افغانستان امنیت او د افغانستان صورتحال د پاکستان په ترقی او پرمختګ او د پاکستان په صورتحالو باندې اثر غورځوي. نو په دغه وجه باندې مونږ په دغه غونډه کې ګډون کړی دی. زمونږ په دې کې هیڅ ذاتي مفاد یا ذاتي خبره نه وه. جی انیسا
سید د دین علاوه د ډاکټر شکیل افریدی په اړه باندې سو ویل د خارجه دفتر بیان
جی د شکیل افریدی په حوالے سره چې کله د هغې نه تپوس شو نو د ویان وینا وه چې دا چونکې د پاکستان کورنۍ معامله ده او شکیل افریدی له بعد د پاکستان چې کوم قانون دی د هغې مطابق به د هغه سره سلوک کیږي. دې کې د هیڅ بل یو ملک اختیار نشته چې هغه په دې کې خبرې وکړي یا زمونږ په فیصلو باندې بل یو ملک تنقید وکړي یا په خفګان ښکاره کړي. بل خصوصا چې کوم د امریکې د طرفه کوم خبر راغلی و چې ګنې نه وه پکار چې دلې سزا ورکړې وه یا دا سزا زیاته ده. په دغې باندې د موزم علی خان وینا وه چې پاکستان او امریکا دوانه د ډیر وخت سي ملګری ملکونه دي په ډیرو سيزونو کې د دې مشترکه مفادات چې نو باید چې دوانه ملکونه د یو بل د قانون د یو بل د کمچې عدالتي نظام د یو کمچې فیصلې کیږي د هغه احترام کوي او د یو بل په ملک کې د لاسوهنه نه هم ډډو کی. جی انیسا
بل تاسو چې په دې غونډه کې د ډرون بریدونو یا د بی پایلټ الوتکو بریدونو په اړه باندې هم سویل شي ودي نو دا یې سویل
بالکل دینا د ډرون بریدونو په حواله سره تاسو شو چې یو طرف ته مونږ لګیا یو د امریکای سره خبرې اترې مذاکرات کوو حکومت او امریکا دوانه یعنی پاکستانی حکومت او امریکا دوانه دا ادعا لري چې مونږ په دغه خبرو اترو کې ډیر پرمختګ شوی دی. خو په هغه خبرو کې تر ټولو مهمه خبره چې کمدنو یو د ډرون حمله هم ده چې امریکا به ډرون بریدونه ودروي. خو تر اوسه پورې چې کمدنو مونږ ګورو چې پرون بیګا د شپې یا نن سهار وخت هم یو ډرون برید شوی دی او په هغه کې هم بعض خلک وژل شوي دي. دا آیا د زمونږ چې د پاکستان خپلواکی ده او سلامتی کم اصول د هغې خلاف ورزي ده یا کم چې پارلیماني قراردادونه د هغې خلاف ورزي ده. نو ده وویل چې بالکل مونږ اوس هم په خپله خبره حکومت پاکستان ولاړ دی چې دا د دې پاکستان خلاف ورزي ده د خاورې د پاکستان د سرحدونو او نه دي پکار چې دا وشي دې سره ترهګرۍ په ضد جنګ ته چې کمدنه زیان رسي. ورسره ورسره مونږ کوشش کوو چې دا خبره د خبرو اترو د مذاکراتو د لارې دا معامله حل کړو. کله چې بیا دغه نه دا تپوس شو چې تاسو دا منې پاکستان دا منی چې دا خلاف ورزي ده د پاکستانی سلامتی د پاکستانی خاورې نو ولې بیا تاسو دا معامله د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته یا بل یو لوی نړیوال فورم ته نه وړې. ده وویل چې مونږ کوشش کوو چې دا دواړه ملکونه په خپلو کې دا معامله حل کړي. که حل نه شو نو پاکستان سره دا آپشن موجود دی دا لار ورسره شته چې کوم ځای کې خوښي نو هغه ځای ته به دا معامله یوسي او کوم ځای کې چې دوی ته مناسب ښکاري هلته نه به دا معامله حل کړي. کله چې دا غنه په دې حوالې سره تپوس شو انیسا چې آیا اوس د کم ځای نه د کم بیس نه د کمې خاورې نه په پاکستان کې دا ډرون بریدونه کیږي نو ده بالکل د دغه خبر نه لا علمي څرګنده کړه چې ماته پته نشته چې د دغه ډرون بریدونه لپاره د کم ملک خاوره یا د کم ملک اډې استعمالیږي. جی انیسا
سید ډیره مننه ریاض مسخیل اوریدونکو دا موږ سره ریاض مسخیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال چې د خارجه دفتر د اونیتی غونډې په اړه تاسو ته حال درکولو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوس په د خبرونې لومړی ریپورټر اختلړ شو د خبري جنسي د باړې مرستيال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر شکیل افریدی ته د القاعده مشر اسامه بن لادن پالسیایې ته د معلوماتو ورکولو په جرم کې د 3.5 کالو د قید او 3,00,000 روپو د جرمانی سزا ورول شوې ده. اوس یې د پېښور سنټرل جیل ته استولې دي. دا چې قانوني او د سیمې چارو کارپوهان د سزا ته په کم نظر سره ګوري نو دا به وورو د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په ریپورټ کې.
د خیبر هاوس یو مشر چارواکی خپل نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ډاکټر شکیل پردی باندې د غداری مقدمه درج شوې وي او د نه پلټنې روانې وي او د باډي مرستيال پولیټیکل ایجنټ عدالت په نوموړي درج شوې مقدمه او د پلټنو احوال د اف سی آر او رواج قانون تر لاندې یوې څلور کسیزه قبایلی جرګې ته حواله کړ او د جرګې نه پرې رائے وغوښته چې جرګې ورته د قانون تر لاندې سخت سزا ورکول رائے ورکړه. د باډی مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر د قبایلی جرګې د رائے پرانا کې شکیل پردی ته د پاکستان پینل کوډ 121 122 122 اے او 144 د فو مطابق د اف سی آر 11 د فیپ یو ځای کولو سره دغه سزا واوروله. دا چې په یو قبایلی باندې د پاکستان بندوبستی سیمو د قانون د فی ولی ولګول شوې او بیا اف سی آر ورسره څنګه ځای کړی شو په دې حق لباندی قانون پوها ایډوکیټ کوبیس مشال ریډیو ته وایي
اډیشنل ډیسټریکټ میجستریټ یعنی ای پی اے یا پولیټیکل ایجنټ آغاز چین دا 11 اف سی آر په وجه باندې دوی اختیارات بیا لا محدود شي.
نو موړ زیات کړه چې د اف سی آر 11 دفې تر لاندې مرستيال پولیټیکل ایجنټ د لا ډیرو اختیاراتو په بنیاد یو ملزم ته دینه زیاته سزا هم ورکولې شي او د تعزیرات پاکستان د سزاګانو نه هم ورته څه سزاګانې خوښولې شي. د ډاکټر شکیل پردی د سزا په حق لباندې د سیمې د چارو کارپوها بریګیډیر ریټایرډ ساد وای
دا ځکه لګول شوې ده چې امریکا ډېر فشار دی په پاکستان باندې چې دا سړی پېښو دي شي نو د باندې داسې دفې لګې دي او داسې طریقې سره بله سزا ورکړې شوه که د اپیل د پېښور په های کورټ کې د دوی خلاف نو دا اپیل به منظور شي او دا سزا به د ده بالکل سیټسفاید شي نو بیا آزاد وي چې بار ته پېښ.
دا چې ډاکټر شکیل پردی د خپل سزا په خلاف په فاټا ټریبونل کې د اپیل څومره حق لري په دې حق لا قانون پوها ایډوکیټ کو بیس وای
هغه نقطه دی بیا په ټریبونل کې چیلنج کولی شي چې ما سره دوران تفتیش یا دا چې کومه کاروایی شوې ده ما خلاف دې کې ما سره دا د زیاتۍ شوې ده نو که چېرې هغه زیاتۍ مطلب دا چې په حقیقت کې زیاتۍ شوې وي نو بیا دته به انصاف ملاوږي نو د سزا کې کمیم کېدی شي او دې چې کم دی نو بری کېدی شي.
50 کلن ډاکټر شکیل پریدی د خیبر ایجنسۍ باډی تحصیل ملک دین خیلو کې بلې سره تعلق لري او د خیبر ایجنسۍ د صحت مشر افسر یا ایجنسی سرجن په توګه یې دنده ترسره کړې ده او په حیات آباد کې به د خپلې کورنۍ سره اوسېدو چې د کورنۍ اوس هیڅ پته نه لګي. نوموړی تیر کال د مئی په 13 نیټه باندې پاکستانی خفیه ادارو د پیښور نه اوچت کړ او نامعلوم ځای کې یې ساتلی وو. په نوموړي دا تور وو چې په ایبټ آباد ښار کې یې د اسامه بن لادن په اړه امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے ته د ویکسینو د یو جادي کمپاین په ذریعه معلومات ورکړي وو. یاد دی وی چې تیر کال د مئی د میاشتې په 2 نیټه د امریکا خصوصي ځواکونو اسامه بن لادن په ایبټ آباد ښار کې په خپل کمپاؤنډ کې وژلی وو.
د امریکا حکومت د شروع پرواز د ډاکټر شکیل افریدی د بندي کولو د پاکستان د حکومت پریکړه بے بنیاد وبلله. نوموړی تعالی امریکا سره د القاعده د پخانی مشر اسامه بن لادن په وجلو کې د مرستې لپاره د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی مړومبیر ورځ د دریدش کلونو د کیس سزا واوروله. دا په داسې حال کې دا چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې د تیر شاوخوا یو کال راسي کړکېچنې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن نه هارون بچارا کوي.
د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولند د واشنگټن خبريالانو ته په وینا کې د اوسامه بن لادن په وجلو کې له سی آی اے سره د مرستې لپاره د تورن شوی ډاکټر د بندي کولو د پاکستاني حکومت پریکړه بے دلیله و بدله. نوموړی وايي موږ ته په دوامداره توګه د ډاکټر افریدی د بندي ساتلو کوم اساسي علت نه تر سترګو کېږي. میرمن نولینډ سره لدې چې نوموړي ته د اورول شوې سزا په اړه ډېر څه ونه ویل خو زیاته کړه چې په یاد موضوع به له پاکستان سره پیل کړې خپلې خبرې پر مخ یوسي. موږ له پاکستان سره په خبرو کې په منظم ډول دا مسله مطرح کړې او زه تمه لرم چې دغه بهیر به دوام ومومي. هم په واشنگټن کې د پینټاګون ویان جارج لیټل خبريالانو ته وویل د اوسامه بن لادن په منځلو کې چې چا هم د امریکا له متحده ایالاتو سره مرسته کړې د پاکستان خلاف نه ول دوی د القاعده پر ضد کار کوي. راپورونه وایي پروسه کال د مې په دویمه نیټه د پاکستان د پټاباد په ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د بن لادن تر وژل کېدو لږې ورځې وروسته ډاکټر شکیل افریدی ونیول شو چې د ملي خیانت په تور کې ورته د خیبر جنسای پولیټیکل انتظامیې د نهې په ورځ د درې دیرشو کالو د بند او د دریو لکو او شلو زرو پاکستاني روپو د جرمانې سزا واوروله. په ډاکټر افریدی تور دی چې د پټاباد په بلال ټاون کې ماشومانو ته د ساسکو ورکولو د جعلي کمپین په ترڅ کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته په یاد سیمه کې د القاعده د پخواني مشر د موجودیت په اړه معلومات ورکړي ول. اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د ډاکټر شکیل افریدی سزا کېدلو ته د پاکستان لخوا د امریکا د غوښتنو د پروا نه کولو د یو بل ثبوت په توګه وکتل شي. دا ایجنسی په خبره د ترهګرۍ پر ضد نړیوال جنگ کې د پاکستان په کردار شک کوونکي امریکایي کتونکي خایو وایي چې هغه پاکستان چې لا تر اوسه له بن لادن سره د مرستو په تور کې یو تن هم نه دی نیولې باید نور ورسره د یو ملګري هیواد په توګه معامله ونشي. اے پی په یعنی وخت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې آی ایس آی د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لخلي لیکي چې وایي د ډاکټر افریدی سزا کېدل د پاکستان د قومي ګټو لپاره مهم دي. د چارواکي د امریکا د خارجه وزیر او یو شمیر نور امریکایي چارواکو لخوا د ډاکټر افریدی د سزا په خلاف د پاکستان حکومت تشوي اپیلونه هم د منلو وړ نه دي بللي. راپورونه وایي په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې ډاکټر شکیل افریدی د نړۍ د تر ټولو زیات مطلوب ترهګر تن په لمن جوړولو کې د د مرستو لپاره د یو اتل په توګه یاد شو چې بلې خوا ته بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو مشرانو په دې ویلو سره چې نوموړي له یوې بهرنۍ جاسوسي ادارې سره د پاکستان په خورا د بې قانون عملیاتو په ترسره کولو کې کومک کړی دی د تا د یو ملي خاین په سترګه وکتل. راپورونه دا هم وایي چې د ډاکټر شکیل افریدی سزا په داسې مهال اعلان شوه چې د تیر اتوار او ګل په ورځو په شیکاګو کې د افغانستان د مسلې په اړه جوړه شوې د ناټو سرمشریزه د امریکا او پاکستان د ترینګلو اړیکو د سوري لاندې راغله. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د بے پایلټا الوتکې په برید کې 15 وسلوال وجلې شوی او 2 نور شوبل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال راکوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا امریکائی ڈرون پر یو تازہ میزائلی برید کے لگ تر لگا 15 وسلوال طالبان وجلی شوی او سلور نور جوبل شوی دی. چدازائی سرچینو او زائی انتظامیہ چارواکو پا وینا نن سہر دا سب ڈویژن میرعلی حسوخیل کلی کے دا یو پخوانی جماعت پسنگ کے پیوا کمرہ باندھے شوی دا. د استخباراتی ادارې او ځایی پولیټیکل انتظامیه چارواکي د برید پخله کوي او وی ویل چې نن سهار د مونز نه پس امریکایي بې پایلوټ الوتکو د سب ډویژن میر علي حسو خیل کلی کې د یو پخوانی جماعت پسنګ کې یو کوټه په نخا کړه او ور باندې دوه میزایل و توغول چې په نتیجه کې په موکا باندې 15 کسان مړه او سلور نور ژوبل شول. پسیما کې موجود یو اینی شاید چې نه غوښتل خپلانامه واخلي او اواز خپور کړي مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وې چې دوی په خپل مړې د ملبې څخه راوېستل. دوی وایي 15 وسلوال په موکا باندې مړه وو او د سلور نورو ژوبل شوو کسانو حالت هم مرګونه وو چې په آخري حالت کې وو او ژور زخمونه ورته رسېدلي وو.
په کوئټه کې د پاکستان سپریم کورټ په رجسټري څنګه کې د بلوچستان د امن او امان او لادرکه کسانو کیس د تیری چهارشنبې په ماښام په داسې حال کې ځنډولی شو چې چیف جسټس پکې ویلي حکومت خپلې آئینی ذمهوارې په سمه توګه نه دي ترسره کړې چې له وجې په صوبه کې د بیړني حالت اعلان هم کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
چیف جسٹس افتخار محمد چودھری د بلوچستان امن و امان او دلتا د لدرکه کسانو په کیس کې حکومت ته ویلي چې کارکردګي یې سمه نه ده او که حکومت د آئین شک 1/1/3 لاندې خپل دنده په سمه توګه نه بیایي نو بیا دلتا د بیړني حالت اعلان کېدای سي. ولې چې د ده په وینا په بلوچستان کې د امن و امان ستونزه ډیره خرابه ده. دا چې د بیړني حالت خبره څه معنی لري؟ د بلوچستان وتلی وکیل باز محمد کاکړ د پښتنې په ځواب کې وویل
مقصد دې ټول خبرې پس منظر دا دی کچېری یو سیویلین حکومت حکمرانی آئینی تقاضو نشي کپر کولای نو لا مالا د ملک د انسانانو په آپس کې د خود ریزی د روزانه آئین خلاف ورزی په نتیجه کې ایمرجنسی نافذ کېدلی شي او دا په هر ملک کې شوی دی.
د لدرکه بلوسانو په کیس کې د یو شمیر لدرکه کسانو کورنۍ غړیو په عدالت کې پر امنیتي ځواک اپسی تورونه ولګول چې د دوی کسان د غزواک لدرکه کړي. کسه هم په عدالت کې موجود د اپسی ډی آی جی فاروق شهزاد یا تورونه بې ځایه وبلل. خو چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل تر دې بالا څه ثبوت کېدای سي چې یو څوک مخامخ د امنیتي ځواکونو ضد ګواهی ورکړي. هلته د لدرکه بلوسانو ژغ نومي تنظیم مصر کبیر بلوس بیا په دې هیله دی چې د عدالت ګامونه به یو شمیر لدرکه کسان را خلاص کړي.
دغه کې لس کسان یل سوي دي، لس کسان په منظر عام راغلي دي، لیکن اگر چیف جسټیس په آرډر یل سوي تو چیف جسټیس بار بار وایي کې عدالت ته پیش کوو، دوی عدالت کې ولې نه پیشي؟ هغه کسان یل کړي دي کې تازه تازه دوی پورته کړي دي، کسان زور زور کې دوی یل کوي، بیا موږ منو کې چیف جسټیس کې پاور استه.
سپریم کورٹ د بلوچستان امن و امان او لادرکه کسانو کیس د روانی جون میاشتې تر لومړۍ نیټې ځنډولی او د دې نوره اورونه به په اسلام آباد کې کیږي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل خپل د کال 2011 ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بشری حقوقو د پامالي کېدو لړۍ روانه ده، او دا چې د پاکستان د سکیورټي فورسز او استخباراتي ادارو اهلکاران د بشری حقوقو په خلاف ورزیو کې ککړ دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د کال 2011 په حالاتو باندې خپل خبر کړی شوی راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې د بشری حقوقو صورتحال خنډ دی، او سکیورټي فورسز او د استخباراتي ادارو اهلکاران اکثره د بشری حقوقو خلاف ورزي کې ککړ دي. کله چې د لړکی مشال ریډیو د حکومت د ملګری ګوند عوام نیشنل پارټي د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر نو پختل هغې ویل
دا خو شوی دي
چې
دغه تا وګورو نو کوهستان کې هم کسانې راو سلیدی او وشتی دی بکسه بلوچستان کې ټارګټډ کیلینګ کافی ډیر دی، کراچۍ کې چې کوم حالات دي. نو چې دې ټول سیزونه ته وګورو نو د هیومن رائټس هغه وایلیشن دی، دا ایچ آر سی پی هم په دې باندې رپورټ ورکړی دی، د ښځو خلاف کوم تشدد دی، د هغې هم ټول ته پته دی. پاکستان حکومت هم رپورټونه وایي چې ډېر زیات تشدد زیات شوی دی.
د قانون چارو تجزیه کار او په بشري حقوقو نظر لرونکي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې دا کوم سا چې رپورت کې خوده لشي وی دي په پاکستان کې د دین زیات حالت خراب دي.
زما خپل خیال دا دی چې دا حالات د دغه نه هم زیات خراب دي کم چې په دې رپورت کې راغلي. زما خپل خیال دا دی چې دا انتظامی مسله نه ده، دا ایديولوژیکل مسله دي، او سو پورې چې مونږه په خپل ایديولوژي کې کریکشن نه کړی. پاکستان متعلق چې کوم زمونږ نظریه ده، د دې د جوړېدو متعلق، په دې کې د اوسیدونکو کې خلکو متعلق، دا غي د سیاسي، مذهبي، سماجي حقوقو متعلق چې مونږه یو صحیح انساني سوچ نه خپل کړی، نو دا مسلی با نور زیاتیږي.
د ذکر ولدا چې د پاکستان سپریم کورټ هم وخت په وخت د استخباراتي ادارو او د سکیورټي فورسز لخوا د بشري حقوقو په خلاف ورزي باندې خپل ریمارکس ورکړي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د تحقیق او ترقی لپاره د قومي ادارې تر مخه کدا کال پاکستان د پولیو رنس مخنیوي ونکړه او له دې ناروغۍ نه پاک ونګرځولې شو، نو د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او با پاکستان ته په دې لړکی ورکوونکي مالی مرستې په قرضو کې بدلې کړې، او کېدې شي چې په دې رنس اخته په پاکستانیانو بهر ملکونو ته د تګ پابندي هم لګولې شي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سواد پریس کلب کې د قومي ادارې برای تحقیق و ترقی چې ټول پاکستان کې د فولیو ساسکو متعلق خبرتیا او پوها راوستلو اداره ده، خبرداري ورکړه که چلی دې کال په اخر کې پاکستان د فولیو څخه پاکه سیمه او نګر زوره شوه، نو نړیوالې ادارې به په دوی بندیزونه ولګوي چې پکې به په هر پاکستانی بل مکتب پتلو د فولیو ټیسټ کول لازمی وي. او کومي مرستې چې نړیوالو ادارو د پاکستان سره د فولیو ختمولو په لړ کې کړې دي، هغه د بلیونو ډالرو امداد به په قرض کې بدل کړی شي. دا خبرې د یادې شوې ادارې کارپو جلال الدین ایڈوکیټ سواد پریس کلب کې خبریالانو ته وکړي.
نو مسودہ دا چې هغه مسوده کې دا لیکلي دي چې د پاکستان په باندې با ټریول امبارګو ولګي. ټریول امبارګو مطلب بدای چې نه پیدل، نه په بس، د پرېل، نه په هوائي جهاز با د پاکستان نه، نه بچې، نه خزا، نه سړې، بوډا بم نزي چې تر سو پورې هغه دا سرټیفیکیټ دی اغسته چې زه په پولیو فری یم، ماکه د پولیو وایرس نشته دی.
د ادارې تحقیق و ترقی سواد کې مشر افرین خان وویل چې د دوی د کوششونو او بیا بیا هڅو لوجې سواد کې د فولیو رند اوس په ختمېدو دی.
په 2009 کې زمونږ اداره سواد ته راغله، او دلته چې کار شروع کو 13000 خاندان خو یوازې انکاریانو، یا انکاریانو یا ان اکسسیبل علاقې نو هغه پوجا انسرجنسی پوجا، نو هغه 13000 ریزلټ د اچیومنټس د یو خو سوشل موبلایزیشن د علماو په ذریعہ باندې خطبات وغیرہ یا پریس کانفرنس چې موږ وګړي، نو د هغه اچیومنټس چې نن په سواد کې پولیو دوه کالو شو پولیو کیس نه راغله، او د ریفیوزل تعداد زمونږ سره زیرو دی.
اپرین خان زیاته کړه چې دوی خیبر پختونخوا کې سواد یو نمونه سیمه ګرځولې ده، چې د یو شمېر مشکلاتو باوجود دلته د فولیو پرنس قابو موندی شوی دی او دغه هڅې د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې هم روانې دي چې دا کار پاکستان د فولیو څخه پاکه سیمه وګرځولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر او دا وقت د ماسی گرے درینی میں بجے کی دن کی دی ندو گلے آسنا بلند خبری نہ واورو.
دا پاکستان په خبری سیمه شمالی بلوچستان کې دا ډرون په برید کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوی دي. دا بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای دا پاکستان حکومت اقلیتونو حقوقونو په خوندي ساتلو کې ناکامه شوی دی. دا بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د 2012 کال رپورت کې خبرداري ورکړي چې د افغان ولس پر ضد د وسلوالو لخوا تشدد لا تر اوسه روان دی. د ایران د اټمی پروګرام پر سر پر ځای ولاړ حالاتو باندې د نړۍ شپږ هیوادونو او د ایران ترمنځ خبرې اترې روانې دي او د ملګرو ملتونو سارونکو په شام کې په امنیتي ځواکونو او په مخالفینو تور لګولې چې د ډزبندۍ باوجود هم د بشري حقوقونو سرغړونې روانې دي.
د ګلیا سنلند خبرونه تاسو ورېدل. اوس به 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې وورو. د شپ په هنه د بیلابیلو نړیوالو ادارو سره سم دا وخت په نړۍ کې سبان دي شپږ زره اته سوه ژبې ویل کیږي چې په بیلابیلو ډلو کې ویشلې شوې دي. د نړۍ د یو شمېر تاریخ پوهانو له نظره پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. پښتانه په نړۍ کې په دې خپرونه کې به واوري چې پښتو له کومې وخته په نړۍ کې ویل کیږي او د نړیوالو ژبو په ډګر کې څه مقام لري. د خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. نو راځي چې په ګډه واورو.
پښتانه په نړۍ کې
د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د اونیز خبرونو د لړۍ په دې کړۍ کې به د پښتو ژبې د تاریخ په اړه معلومات ترلاسه کړي چې دا ژبه د ژبپوهنې له پلوه د ژبو په کومې ډلې پسې تړاو لري او له څه وخته ویل کیږي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د نړیوالو ژبو په ډګر کې د پښتو مقام څه دی. د ژبپوهنې د بیلابیلو نړیوالو ادارو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 6800 ژبې ویل کیږي. په دغو ژبو کې سم نیمه یې ژوندۍ ژبې بلل کیږي او پاتې نیمه یې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو د نړۍ په ژوندیو ژبو کې حسابل کیږي چې د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ د لومړیو 40 لویو ژبو په کتار کې راځي. د وی اندازې له مخې د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر نور هیوادونو کې دا وخت څه باندې 15 کروڑه پښتانه ژوند کوي. د یو شمیر تاریخ پوهانو له نظره پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په خوا او شاسیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یو واحد ژبه خبرې کولې چې آریک بلل کېدل او هم دغه ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کیږي. خو د وخت په تیرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع وای چی آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3000 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو او لهجو کې و بشل سول. په جلال آباد کې میش د پښتو لیکوال او ژپو محمد آصف سمیم وای چی پښتو په یو سلسلور ګردودونو یا لهجو کې بشل سوي چې تر ټولو په خوانی وړې سي ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع وای چې د لرغون پوهانو تر کیندونو وروسته د دارایوش د واکمنۍ پر مهال د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې پر پښتو ژبې دلالت ورکوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم نه دروژنه وم نه زور کړه وم.
کڅه هم پښتو ژبه د اریایانو له اریک ژبې څخه پیدا شوې او بیا یې ځانته ځانګړی مقام درلودلې دي. خو د ژبپوهنې لپلوه د نړۍ ټول ژبې په ځانګړو ډلو کې ویشل شوې دي. دا چې پښتو د ژبپوهنې لپلوه په کومه ډله پورې تړاو لري په لندن کې میشت د پښتو لیکوال او تاریخ پوه شاه سوار سنگروال وایي چې کڅه هم پښتو د اریایي ژبو په قطار کې راځي خو د ژبو د ویش پر اساس په هندي اروپایي ډلو پورې تړاو لري.
هغه وخت چې اریایان ګډ استوګن او اوسېدل دی یو ګډ ژبه درلوده او هغه ژبه د اریک په نوم یادوله چې تقریبا د نن نه 4000 کاله د مخه دغه اریک ژبه ویل کېده چې ټول اریایان په همدغه یو واحد ژبه باندې ګړېدل. او له دغې ژبې نه وروسته کومې ژبې چې زیږېدلې دي د دغو په لړ کې یوه ژبه هم پښتو ده. ځینې ختیځپوهان یا څېړونکي انګېري چې پخپله پښتو ژبه د هندو اروپایي ژبو هغه ژبه ده چې په هندو اریایي څانګه کې راځي او بیا د دغې څانګې په اریایي ډلګۍ کې شاملېږي او د اریایي ډلګۍ په شمال ختیځ خاخ پورې پښتو ژبه اړه لري. او همدغه ډول چې پښتانه په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې دغه نقطې ته راغلي دغه ژبه هم په بیلابیلو وختونو کې بیلابیله بڼه درلودله. ولې په اوسنۍ یا اوسنۍ معیاري لیکدود او په ګړدود باندې چې موږ خبرې کوو نو دا هغه معاصره بڼه ده چې ځینې څېړونکي د ساکانو د وخت نه را په دې خوا ګڼي او ځینې بیا د کوشانیانو. خو په هر حال باندې ویلی شو چې پښتو ژبه یو اریایي ژبه ده او لکه څنګه چې اریان لرغونی تاریخ لري همدغه ډول دغه ژبه هم خپل لرغونتوب لري.
د ژبپوهانو له نظره له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نورې ژبې هم پیدا سوي چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې د پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې اریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. د جرمني په بون ښار کې میشت په خټه جرمن ژپو سباستین هاینی چې د نړۍ د یو شمیر ژبو او ګردودونو مطالعه لري وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو ترڅنګ اوستا ته ډیره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کمیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه هغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي. پرته له دې دا خو ډېر خاص معلومات دي. په عمومي توګه د افغانستان نورې ژبې لکه چې فارسي چې ده او بلوڅي هم آریایي ژبې دي، خو حال دا چې پښتو اسیتی د قفقاز کې یوه ژبه او همغه نقل شوې ژبې لکه چې اورموري او یدغا په آریایي ژبو کې په شرقي څنګه کې راځي، خو فارسي او بلوڅي او کوردي په غربي څنګه کې راځي.
د پښتو ژبې تاریخ ته که وکتل سي نو څرګندېږي چې دا ژبه 2000 کاله پخوا په اوسنۍ یا معاصره بڼه موجوده نه وه. خو د اسلام د راتګ خواوشا عصر او بیا وروسته د پښتو له لومړنیو شعرونو څخه د دې ژبې د اوسنۍ بڼې څرک تر سترګو کیږي. په لندن کې میشت د پښتو لیکوال او تاریخ پوه شاهسوار سنگروال وایي چې که د امیر کروړ شعرونو ته وکتل سي نو ویل کېدای سي چې پښتو د همغه وخت راهیسي په د اوسنۍ بڼه لیکل کېدل.
په اوسنۍ یا معاصره باندې چې موږ کومه پښتو توایو او د افغانستان په بیلابیلو نقطو کې دغه ګردود دود دی، نو سړی ویلی سي چې د اسلام د سپېڅلي دین نه وروسته هغه وخت چې شمسابیان یا مهویان یا د فولادي سوري نیکونه پلرونه یا د امیر کروړ پلرونه دی تراسو چې دی د غور او د مندیش او یا فرزند د سیستان تر ځینو سیمو پورې چې دی حکومت درلوده، نو د هغه مهال ترلاسه شوی چې کوم شعر موږ لرو که چیرته دا شعر وڅېړو نو اوسنی ګردو چې موږ په پښتو ادب کې او یا کوم چې اوس دستي په لیکدود کې کاروو، نو ویلی شو چې موږ د اسلام د سپېڅلي دین له لومړیو وختو نه، که څه هم هغه وخت کې لا د اسلام سپېڅلی دین افغانستان ته نه و راغلی، نو دغه وخت کې هم پښتو ژبه موجوده وه. ولې چون داسې یو لیکلی سند موږ په لاس کې نه لرو چې په هغه باندې داسې قضاوت وکړو چې څونه د پرتلې وړ دی د اوسني لیکدود سره یا د ګردود سره، خو کومه خبره چې موږ ته ښکاره او څرګنده ده هغه د امیر کروړ شعر دی. که چېرته موږ د امیر کروړ شعر وګورو لیدلی سو چې د اوسني ګردود سره ډېرې بېلګې سر خوري.
کڅه هم په نړۍ کې د پښتنو شمیر څه باندې 50 میلیونه دی او ژبه د ویونکو د شمیر پر اساس د نړۍ په لومړیو 40 ژبو کې حسابل کیږي، خو بیا هم دا ژبه د نړۍ د پرمختللو ژبو په کتار کې نه راځي. دا چې پښتو ولې د نړۍ د نورو لویو ژبو په پرتله دومره پرمختګ ونه کړي، په ژوب کې میشت نامتو پښتون سیاستوال او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل وایي چې د پښتنو پر سیمه د بهرنیانو په وار وار د يرغل لکبله پښتو پرمختګ ته نه پرېښودل سول.
آریانا بقاعده د لامو تر باسینا تر کسپینا دا یو زبان یونانی مورخینو خاص دا پاریس ملکی چې دوی د یو د بل په ژبه پوهېدل او هغه چې د هغه پر ځای باندې بیا راواخلي دا چې بیا مختلف حملې وشوې داسې منلې راغلې لکه اسکندر په باره کې دا مشهوره ده چې د اسکندر دا 2000 پوستونه چرمنې د وایه پر هغه باندې سي اویستا لیکلې وه. ینه اویستا خپله ګوه پښتو قدیمه پښتو چې دا هغه معنا اویستا 2000 لوی څرمنې د سرو زرو په اویستا لیکلې شوې او سکندر چې راغلی دا ټول ختم کړ. بعد بیا مغل چې راغله او مغلو چې دا کشمکش وکړ او هند باندې یې قبضه وکړه پر موږ یې وکړه، دا اوس چې سړی د دوی حرکاتو ته ګوري کوم چې زموږ دښمنان دي کتابونه سوځي علمي هغه دا اوس سکولونه نه سوځي تمامه دنیا یعنی زموږ د پښتونخوا وطن سکولونه سوځي په نن زمانه کې کتابونه سوځي، نو په هغه وخت کې دغه عناصرو دغه قسم افغان دښمن ولس نو هغوی یقینا داسې کارونه کول لکه سکندر سي کړي دي.
د نړیوالتوب په اوسنی عصر کې که څه هم نړۍ د یو کلي بڼه خپله کړې چې لویې ژبې پکې ویل کېږي او وړوکې په کراره له منځه ځي، خو په رسنیو او کمپیوټر کې د پښتو ژبې مخ په وړاندې تګ ته په کتو سره ډېری ژبپوهان او تاریخ پوهان په دې اند دي چې پښتو یو پایښت لرونکې ژبه ده چې د نړۍ د ژوندیو ژبو په قطار کې راځي. پښتو ژبې ته ځانګړی سوی دا پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. بله اونۍ به د پښتانه په نړۍ کې پروګرام د یوې نوې کړۍ سره بیا حاضرېږم. پر همدې ځای زه احمد شاه اعظمي درڅخه اجازه غواړم. تر بیا مو د ژبو او مخلوقاتو پر څښتن سپارم.
داری غلط اگر چیزین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوارد بی شک چوارد
دیر سخت را بانی تیرم یا هر چکلی
سم کل مسلسل تلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اور اتن کو مشال ریڈیو تاثور د دین اوڑان دے پختانہ پر نڑے کی 19 پروگرام تاثور دو اوس با یو بل پروگرام اڑختلڑ شو چے روخانہ مستقبل دے دا پروگرام تاستا زم ہمکار منور شاہ اوڑان دے کوی
نننی پروگرام کے بعد د سی ایس ایس یعنی سینٹرل سوپیریئر سروسز په اړه معلومات درکو چې په هر سانګه کې وی خو چې یو تن سوارلسم اول یا دویم ډیویژن کې پاس کړی وي او یا د هغه برابر بلا کومایوا پاس ډیگری لري او عمر یې د 21 کالو نه زیات او 28 کالو نه ښکته وي، بیا د ځنې امیدوارانو او په خاص توګه د قبایلی خلکو لپاره یا چې کوم خلکو دوه کاله مسلسل سرکاري نوکری کړې وي نو د هغوی لپاره د دوو کالو زیات یعنی تر دیر شو کالو عمر پوری هم گنجائش تا. داراز که یو تن قبائلی هم وی او دو کالا پر لپسی سرکاری نوکری هم کری وی نو هغا تر دو دیرش کالو پوری د دی امتحان د ورکولو حق لری. د دی ترسنگا چه د پاکستان د فیدرل پبلک سرویس کمیشن بنیادی شرطونه پورا کوی نو هغا د پاکستان لوی نوکری یعنی سیول سرویس تر لاسه کولی شی. دغا نور شرطونه د فارم جمع کولو پر وقت د کمیشن د دفترونونا تر لاسه کیدلی شی. CSS یعنی سنٹرل سوپیریئر سروسز لپاره یو امتحان اخیستل کیږي. دغه امتحان په دوو برخو مشتمل وي، یو د لیکنې یعنی ریټن ټیسټ وي او دویمه د انټرویو برخه ده. د لیکنې امتحان کې ټولې 1200 نمبرې وي چې پکې 600 نمبرې د لازمی مضمونونو وي او 600 د اختیاري یا د خپلې خوښې د مضمونونو لپاره وي. دا اختیاري مضمونونه بیل بیل ګروپونه لري چې د هر ګروپ نه د 300 نمبرو 2 یا د 200 نمبرو 1 مضمون د اخستلو اختیار وي او دا راز په 300 نمبرو کې انټرویو اخستل کیږي. د سی ایس ایس په اړه به په دې پروګرامونو کې وخت په وخت نور معلومات هم درکوو او په دې امتحان کې د بریالي شوي او د ناکامه شوي کسانو د بیلابیلو تاثراتو او د تجربې په رڼا کې خبرې به هم دراورو، خو په اول کې مو د هغه کسانو سره خبرې کړې چې د سی ایس ایس لپاره یې تیاری نیولې ده. د پیښور عباس خان چې یو ماستر ډیگری یې په کمپیوټر ساينس کې کړې او دویمه یې په بزنس اډمنستریشن کې کړې. مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال وویل چې پولیس افسر جوړېدل غواړي نو ځکه په سی ایس ایس کې د برخه اخیستلو تیاری کوي.
ورکول
ان شاء الله زه کوشش کوم چې پاس کړم خو لکه بزنس ایڈمنسٹریشن دی او فل نمبر او پاتین دی لکه هیڅ کې او پښتو دی پکې او مرکنټایل لا کیسه نمبر ما برابر کړی دی دا چې آپشن ته دي څنګه موږ دې شته یو وین سره ډیسکشن کوو دا کرنٹ افیئرز اخبار ما اخبار وغیرہ ګورو او دا نیوز دی ګورو په ټی وی باندې او بس کرنٹ افیئرز دی دا نه کور کی یعنی دا زمانو دی کوشش دا مرګر ګروپ ګروپ سټڈی چې دا
بلخوا د سوابی ضلع سومیرا گل چې د یو کلی په سرکاري سکول کې سبق ویلی، دولسم یې په پری میډیکل کې او ماسټر یې په جرنالیزم او پولیټیکل ساینس کې کړی، خو په سیول سروسز کې شاملېدل یې ارمان دی. په خپل تعلیمي پس منظر کې د بدلون په اړه وایي.
د دې بدلون مین ریزن دا دی چې ایس ایس سی خو ما په دې وجه کړې وه چې زما کور والو ماته وی چې ایس ایس سی بیسک ریکوائرمنٹ دی، دا بس هر ځای کې پکارېږي د ایس ایس سی نالج نو، او چې دې سره به لږ ستا اکیډمک کیریئر چې کوم دی نو هغه به لږ ښیم خومي او ته به لږ د سټڈی عادت هم جوړ کړي، نو ایس ایس سی ما هغې په وجه باندې وکړه. بیا ما آرمی میډیکل کالج ته پاره اپلای وکړه او دا خوشقسمتۍ سره ما د هغې ټیسټ خو پاس کړو، خو د هغې چې کوم میرټ وو نو په هغې کې چونکې ما د ګورنمنٹ ډیگری کالج نه ویلی نو هغه مارکس ما د هغه لیول نه وو، اینه ز پاتې شم کو ما ته بیا افسوس ځکه نو چې ما میډیکل کې سزیا ته انټرست نو، بیا ما بی پرایویټ کو هغه نه بعد بیا چې ما کله په خوري یونیورسيټي کې داخله کولا نو په هغه ورځو کې زما کور کې راځي لکه پرابلم نو هغه داخله زما لیک شو او په پولیټیکل ساينس کې سیف ختم شې نو تر هغه وخت پورې نو بیا ما جرنالیزم کې داخله واغستا چې زما کور ولا ما ته چې کمپټیټیو ایگزام سی ایس ایس او پی سی ایس نو چې دا ته جرنالیزم او سوشل ورک او سوشالوجي او پولیټیکل ساينس انٹرنیشنل ریلیشن دی هری اون ته کولې شي، نو په دې وجه ما جرنالیزم ډیپارټمنټ کې داخله واغستا او چې کله ما جرنالیزم کې ماسټر کمپلیټ کو نو هغه ټایم کې ما ته داسې اپرچونیټیز د سټڈی لپاره خنو، نو بیا ما جرنالیزم فیلډ کې هم لږ ډیر کار وکړ او اوس چې کله ما پولیټیکل ساينس کې بیا ایڈمیشن واغستو او ما دا په کمپلیټ کېدو شو نو بیا ما په خیر اراده وکړه چې زه به دا ځل ان شاء الله کې انتخاب پیل کړم.
د خپلې تیارۍ په اړه سومیرا ګل مشال ریډیو ته وویلې چونکه هغه د سرکاري سکول نه راغلې نو ځکه د خپلې نورې مطالعې تر څنګه ډېر زور په خپل انګلیش ښه کولو ورکوي.
اصل کې زما د سی ایس ایس مین دغه چې کوم دی نو شکر الحمدلله زما یونیورسٹی استادان چې کوم دي نو هغه ډېر زیات کوآپریټیو دي او هغوی ما له ډېر زیات حوصله را کړې ده او سبجیکټس چې زموږ کوم دي هغه ټول هغوی ما ته ویلي ډېر ډېر زیات ګایډ کړي یم، ځکه چې هغې کې زما دوه استادان داسې دي چې هغه پخپله د سی ایس ایس آفیسرز دي په دلته په پېښور کې کار کوي، نو ما سبجیکټس چې کوم دي نو هغه پولیټیکل ساینس زما مین سبجیکټ دی، د هغې نه علاوه ورسره ما امریکن هسټري اوسته ده او بیا کانسټیټیوشنل لا او هغه سیزونه هغه ټول مطلب چې کوم پولیټیکل ساينس سره انټر ریلیټډ سبجیکټ دي ما ته په تیارۍ کې اسانی او یو سره ما پښتو هغه سره ګډه کې پښتو زموږ خپله ژبه ده او ما ویل چې په دې کې به زما سکور ښه شي، او د دې علاوه تیاری چې کوم ده ما ریګولر اخبار کتل، اخبار کې د نیوز اخبار چې کوم دی او دان د هغه ایډیټوریل کتل او د هغه ایډیټوریل انالیسس کول، دا زما استاد ما ته ویلي چې دا به په ریګولر بیسس باندې کې، د دې علاوه کرنٹ افیئرز والا چې کوم میگزین دي لکه هیرالډ میگزین چې کوم شو او د ټایم دا ز ریګولر ګورم، او سره سره د کورس بوکس چې کوم ما په دې ماستر لیول باندې نه دي سټڈی کړی زما کورس ریلیټډ دي نو هغه هم د ډیفرنٹ لایبریریز نه ځان ته راوړم او هغه سټڈی کوم.
داراز داس یو زلمه چې یو وار یې په سی ایس ایس کې برخه اخیسته خو کامیاب شوی نه دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د 400 ضلع ګوهر زمان وای چې اختیاري او سخت مضمونونه یې په ډیرو خو نمبرو پاس کړي، خو لازمی او نسبتا اسان مضمون کې د انګلیش د کمزورۍ لکبله ناکامه شوی دی. دا وار بیا د امتحان ورکولو اراده لري او په دې نظر دی چې خپل انګلیش ښه کولو باندې یې ډیره پاملرنه کړي او تمه لري چې بریا به هم ترلاسه کوي.
اخبار اسلامیہ
گائیڈنس والے دوسری کتھ پیدا گائیڈنس والے کم از کم فیس کڑے وہ پاس کڑے نہیں چی کم از کم ایگزام اوور کڑے نو اگر نہ تمہیں گائیڈنس والے اوپر ایسے پریکٹس منگ کو زیادہ تر کسان ایسے راضی رٹا مسئلہ منگ دے انگلش تو دلتا دے بختنو تا خاص طور پر ایسے جدے منگ پریکٹس کول بار بار لکھل بکار دی اور دوسری او کس طور پر بکار دی مطلب دے انگلش کی خدے اور اگین ادا غلطی نہیں دو بس نور جنرل سٹڈی بکارا چی انسان خپل مطلب چی ایکسپوزر ارزی کو کی
تاسو د نوی کول د هغه کسانو خبرې واورې دی چې د خپل سباون روخانه کولو پوخ تکل یې کړی او د خپل دې ارمان او مرام تر لاسه کولو لپاره یې پوره تیاری هم په پام کې نیولې. او اوس مو د هغه بریالي کسانو سره خبرې کړي چې د ډېر مهنت او خواري له کبله یې د ځان لپاره په ټولنه کې لوړ مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان د انکم ټیکس په محکمه کې یو سی ایس پی افسر اسد بلال جهانگیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د زیاتره پښتنو په شان د هغه د کورنۍ خلکو هم غوښتل چې ډاکټر دی جوړ شي چې دا راز په مستقبل کې د بیروزګارۍ نه بچ شي، خو بریالی نه شو. نو ځکه یې بی بی ای او بیا ایم بی اے وکړه.
زمان خو چې کله ما ایس ایس سی کې داخله واغ سره لکه اوبویسلی هغه وخت کې پری میډیکل کې عمر زما هغه وخت کې خواهش دا و چې چېرته ډاکټر جوړ شي، چونکې ما ته مار کمزور و نو لکه زما میډیکل طرف ته زیات شو کو کانسیکوینس داسې و چې هغه میډیکل کالج چونکې په هاور کې همدا هغه وخت یو کې ایم سی او هغه مرټ به ډېر زیات هایي و په مرټ ران او موټیویشن به دا و چې هارډ ورک و خو لکه چونکې اپورچونیټیز دام رنو په هاور کې بهر ته تلی نه شو افورډ کولی نه شو نو میڈیکل نہ پاتی شو نہ آگے نہ پنکھ یا فائنانس طرف تلاڑو مطلب گروپس دی ہے نا آکوپیشنل گروپس دی لکھا اکاؤنٹس دے کسٹم دے انکم ٹیکس دے دا ہو پرائمریلی ریلیٹڈ دی فائنانس سارا نو مونگا چونکہ دا فائنانس اسٹوڈنٹان ہوں نو مونگ لپارا دا شیزنو کے آپشن دا خلق و پیفر خون دا سے خلق چی داری بیک گراؤنڈ دا فائنانس دی اور دا آکوپیشنل گروپس کی راشی چی آگا دے آر پرائمریلی مطلب آگے سارا دا فائنانس سارا ریلیٹڈ اور نن سبا ہو ایڈمنسٹریشن اور دا فائنانس
اسد بلال نچ مو اوپختل چه د سی اس اس لپاره یې لارخونه چیرته نه تر لاسه کړی وی نو هغه وویل
یونیورسٹی کے چلتا ایس ٹی سی اور وہی اسٹوڈنٹس ٹیچر سینٹر الطبدا استاذان کو اثر ناس تو وہی طرح خبر ہے تو زمین کے دے آگے ہوگا تو اللہ رے خول شہر بچے دگا دگا تاسو کریئر اپرچونیٹی شتا بینکنگ کا تاسو کلی شے یا سیل سروسز ایگزام بھی دی دے کے نہ سے دے شے مونگ تو سیول سروسز ایگزام سے کموں کا زیادہ اپیل مونگ بس دی دے پارا کے نہ سے ایگزام تم پیارے ہو کو انکم ٹیکس طرح ہو زمین قسمت پدے ہو چکل دا اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر جو شو دا دس اس زے نو جو چلے کیا اسٹوڈنٹان ٹیچران بدلتے کی نہیں ایکچولی آگے سر بھائی کینٹین بجوڑو نو التا جکم زمین پلازا نو آگا پر آتل مونگا آگے کمپنی انجوائے کولا آگا پر مونگ سر کے ناسے دل نو لکھ دا ایس ایچ سے ادارہ بنو آگا وقت کے دور کے دام پالیٹکس بنو لکھ دین انوارمنٹ بو چلو چا خواہ بابا اب آ رہا ہو ٹیچر سر بتی ناسے دو خپل تب سنب کرل کریئر کاؤنسلنگ میں مونگا غفت داغے ایکسپیرینس بمو شیئر کرل چلو کیئر سر مونتا دغا دغا پرابلمز دی دغا دغا ایشوز دی نو آغا چکم زمون کاؤنسلنگ شوئے دے آغا فورچنیٹلی دا کرنٹ جنریشن تا آغا کاؤنسلنگ نہ ملائی گی لگی آئے
دا چے دا سی ایس ایس پہ امتحان کے یہ دا خپل خواخے کم کم مضمونونا آخستی ہو نو مولے وائی اول یہ حقا مضمونونا چے پا خپل کورس کے یہ لگ دیر ویلی ہو حقا او ورسرہ یہ پختو دا اختیاری مضمون پتوگا آخستی ہو
زمون خوشی چونکہ فائنانس ریلیٹڈ سبجیکٹ شو نو زما پکې هغه وخت کې اکنامکس ما غوښته او هغه سره دا بزنس لا ورته وي یا مارکنټایل لا ورته وي یو دا ور سره سوشیولوژي کوم دا هغه هم فائنانس لکه د ام بی اے کې ویلې وا هغه ور سره راغله دې سره ورته وي دا مسلم لا ورته وي مسلم لا مو واغسته او پښتو چې کوم دا نو هغه ور سره واغسته نو موږ سره د دې ټول شیزونو بیک گراوند وو چونکه موږ ام بی اے کې زیاتره شیزونه ما ویلي لکه اکنامکس ہو کا مرکنٹائل لا ہو کا مسلم لا ہو اغم کا کاؤنسلنگ ہوتا وہ کنا پچھانا ہم گائیڈ ا گئی کچھ ایس سی پر نیٹ پتہ چلے کہ ار یوم تو ال آسان دے دا گران دے کہ دغه دغه ایشوز تھی پختو چ کم ون ول تم تو پختو ایک ادی با مت اویل بلوا ال تا پروفیسران سره بلا رو اخی بد نہیں تا گائیڈ کو کئی بار تو ویل چلے کہ ار دغه 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 ایشوز دی نو مون وی اکارڈنگلی ا گما نا واغ سر چ کم سر ریلیونٹ کم ما نے الریڈی کار کڑی
اسد بلال جہانگیر وای چې د سی ایس ایس لپاره د نور مطالعه تر څنګه د انګلیش جوړه مطالعه ډیره ضروری ده ځکه چې په بنیادی توګه د امتحان کې زیاتره مضمونونه هغه ک لازمی دي او ک اختیاري خو په انګریزي ژبه دي او همدغه د هغه د بریالیتوب لوی وجه ده چې انګلیش ډیر ښه زده او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید ک تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا سوړاندیز او یا پښتنې لرئ نو کولای شئ چې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي او خپل پیغام ریکارډ کړي د ټلیفون شمیره ده 00202212211.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګوري دنکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.